سلامونه ستړي مشه دا مخام وبجيلي تاسو مخه کلاس ودا ریډیو نوورې سموګ د خبرونه ډیره برخه ځوان فکر پروګرام ته څنګه شوې ده چې پاتو شی بو کې به پیل شي خو درغه وړاندې د دې سات خبرونه جرمنی د لند وخت لپاره د هغو پناهغښتونکو د منلو لړۍ ودروله چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په چوکاټ کې دغه هیواد ته معرفي کېدل. دغه اقدام په جرمني کې د نوې ائتلافي حکومت د جوړېدو په درشل کې ترسره کیږي. داسې ښکاري چې دغه ائتلافي حکومت ممکن د کډوالو په وړاندې تګلارې سختې کړي. د جرمني خبري اژانس د سه شنبه په ورځ راپور کړی و چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دغه موضوع تایید کړی ده. دغه دواړو ادارو ویل چې دا مهال د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په جرمني کې د هیڅ یو کس د پناه غوښتنه نه منل کیږي، ځکه چې په برلین کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر خبرې روانې دي. د کډوالو په ضد سختې تګلارې د تیرې فبروري میاشتې په پارلماني ټاکنو کې د نوماندانو د کمپاینونو غونډه شعارونه وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا اعلان کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره بشري مرستې پای ته رسوي. ترامپ د دوشنبه په ماښام د اسرائیلو له صدر بنیامین نتنیاهو سره د غټ خبري کانفرنس پر مهال وویل د بایدن ادارې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ډېر اندازه پیسې ورکړې دي. بل لور ته روچرز خبري اژانس د څو به خبر سرچینو په حواله ویلي چې د ترامپ ادارې پر افغانستان او یمن یو اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. روټرز د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ویټس ایټ د بشري مرستو د پخوانی مشر سارا چارلز په حواله ویلي د افغانستان په ګډون له څه باندې لسو هیوادونو سره هغه مرستې د تېر اونۍ په پای کې ودرېدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ویټس ایټ لخوا کېدلې. که څه هم د دغو بندو شوو بشري مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ملګرو ملتونو ویلي امریکا د سږ کال له پیله تر اوسه افغانستان سره 206 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې وه. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا او څو نورو چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو چلند غیر انساني او غیر اسلامي بللی دی. د رئیس الوزرا محمد ملا حسن خون په مشرۍ یو ځانګړي غونډه چې پروند شنبه جوړه شوې وه، له ملګرو ملتونو پکې غوښتنه شوې چې د دغه انساني ناورین په مخنیوي کې او د کډوالو په بایزت استنولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه یو خبره سرچینه وایي چې د طالبانو مرستیال ویند حمدالله په بخښنه سره په دې اړه یو خبر پانه چې د طالبانو مرستیال ویند حمدالله فطرت خبره کړې به کې راغلي. دوی په خپلو ټولو موجوده امکاناتو هڅه کوي چې د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي پاکستان یوازې تیرو دوه ورځو کې 8000 افغان کډوال اخراج کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د یوې اونۍ په ترڅ کې د شاوخوا 2000 کډوالو راستنول تاییدوي. پاکستان حکومت د مارچ 13 په اسلام آباد او لور پنډي کې پر هغو افغان کډوالو چپې زیاتې کړي چې بیا اسناد دي او یا هم د افغانستان د هویت کارتونه لري. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټر فاینل دوه لوبې په یو وخت کې ترسره کیږي. یو د انګلستان د ارسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ لوبه ده چې د لندن کې ده، بل یو د جرمني د بایرن مونیخ او د ایټالیا د انټر میلان ترمنځ ده چې د دې لوبې کوربه بیا بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د دواړو لوبې د اروپا په وخت شپې 9 بجې پیلېږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. نن سبا لا ټلیفون نیولې په ټولنیزو رسنیو کې سوانان هڅه کوي ته دغه ټولنیزو رسنیو له لارې پیسې وګټي، خو آیا د پیسو ګټل په انټرنیټ کې اسانه دي؟ موږ څه ډول پیسې ګټو؟ هغه کسان چې پر فیسبوک باندې پوسټونه کوي پوهیږي چې له دې پیسې ترلاسه کوي، خو دغه پیسې څه ډول ترلاسه کیږي؟ همدارنګه په روسیو کې له رسنیو بیکاره شوو خبریالانو یوټیوب چینلونو ته مخه کړې ده او د یوټیوب چینلونو له لارې پیسې ګټي، خو دا چې په افغانستان کې بانکونه فعالیت نه کوي دغه یوټیوبران څنګه عاید ترلاسه کوي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. له تاسو یو ورو چې تاسو د سوشل میډیا لپاره څنګه مطالب تولیدوي، څنګه یې جوړوي او څنګه یې خپروي. مېلمانه هم راسره شته چې دوی به مشورې او خپل نظرونه درکړي، او له دوی به هم واورو چې آیا دوی په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول مطالب تولیدوي، داسې محتوا جوړوي او که نه. اورېدونکو ستاسې د اړیکو پته مو هم یم، 00 او 00 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی، کولی شئ همدا شېبه زنګ ووهئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ. خپرونه کې راسره مېلمانه په افغانستان کې خبریال او مدني فعال سجاد شاه، همدارنګه له جرمني نه راسره میشت په جرمني کې میشت افغان کډوال، او همدارنګه د انټرنیټي سیکیورټي یا امنیت په برخه کې کارپو جمیل باسط، او د خبرونې په دویمه نیمه کې به راسره افغان یوټیوبر او افغان خبریال پردیس خطر محمد پردیس هم وصل شي، او له دوی به واورو چې دوی څنګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي او له دې لارې آیا ترلاسه کوي. تاسې درې واړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که سجاد تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست تاسې په افغانستان کې استه یو، په افغانستان کې د نننه نه یوازې د رسنیو کې چې خبریالان بیکاره شوي دي، په ټول خپل رسنۍ چې کله فعالیتونه کوي دوی یوازې وب پاڼې یا څپې نشرات چې کوي دا نه لري، بلکې دوی په ټولنیزو پاڼو باندې هلته فیسبوک پاڼې لري، یوټیوب چینلونه لري، همدارنګه ټویټر کې اکاونټونه لري، هاته اوس په دې وروستۍ کې واټساپ ګروپونه او ټلګرام چینل کې هم ګروپونه پیل شوي دي. تاسو د خپلو فعالیتونو په اړه ته وایاست چې کوم رسنۍ کې چې کار کوئ هغه څه ډول خپل فعالیتونه مخې ته وړي، او په کوم پلیټ فارم کې مو کتونکي ولیدونکي ډېر دي؟
سلامونه غلی سیال تاسو ته او د دې تر څنګ تاسو ټولو قدرمنو مېلمنو، او همدارنګه د هغه څوک چې دا شپه زموږ هغه غوري سلام مینه او درنښت ورته وړاندې کوم. باید ووایم چې موږ له ډېر پخوا څخه سولې پیغام راډیو سره زه کار کوم د نشراتو د مدیریت په برخه کې. په ټولو پلاتفورمونو کې لکه مرګه موږ فعال یو، هغه لومړی وختونو کې فیسبوک عام و، فیسبوک کې موږ خپل فعالیتونه مخکې وړل، نشرات به مو کول، او د دې تر څنګ به ژوندۍ خپرونې زموږ په فیسبوک راتلې، دغه نوي نوي اپشنونه چې مخته راغلل دغه راز په انسټاګرام باندې، د دې تر څنګ په ټویټر یا ایکس باندې زموږ نشرات روان وي، او د دې تر څنګ په یوټیوب کې باید وایو چې په دې وروستیو کې د دوه درې کاله چې د زموږ فعالیت یو څه زیات شوی، ځکه دغه راډیو نشراتو تولید لږ اسانه دی، بیا د دې لپاره د ویډیو برخې جوړول لږ کار سخت غواړي. نو دغه ټولو پلاتفورمونو کې موږ فعال یو، لکه مرګه لیدونکي او د دې تر څنګ د راډیو مینوال مو په ډېره مینه څاري.
تاسو د یوټیوب یادونه وکړه چې هلته مو فعالیتونه هم ډېر شوي دي، دغه فعالیتونه تاسو د راډیو لپاره کوئ که نه په مستقل ډول باندې چې تاسو خبریالاست هلته فعالیتونه کوئ، یو یوټیوب چینل لري؟
سولې پیغام راډیو په 2019 کال کې یوټیوب چینل جوړ کړ، ځکه په وروستیو کې تاسو ولیدل چې د محلي رسنیو د محلي راډیوګانو هغه رقم ته چینلونه نه، یوټیوب چینلونه په هغه وخت کې 2019 کال موږ یوازې د خپلو تولیدي خپرونو او تولیدي مرکو لپاره موږ دغه یوټیوب چینل جوړ کړ. لومړی وختونه کې به موږ یوازې د مراکې د دې تر څنګ کرکټ د لوبغاړو سره لنډې لنډې خبرې اترې دا به مو یوټیوب ته اچول. هنري برخه هم په کې ډېره زیاته فعاله وه، نو یوټیوب چینل ورو په ورو چې کله ور باندې وپوهېدو چې د دې نه ګټه هم لاسته راتللی شي، او د دې تر څنګ د دوو یا درو کسانو یا د دې نه زیاتو کسانو د معاش په برخه کې هم راسره همکاري کولی شي، نو بیا مو دا فعالیتونه ورو په ورو په یوټیوب کې ډېر کړل. کومې خپرونې چې موږ اوس په سوشل میډیا باندې خپرېږي دا آینن د راډیو څخه هم بیا نشریږي، یو ځانګړی وخت مو ورته ټاکلی دی. زموږ فعالیت همیشه روان وي، نو دا یوازې د یوټیوب لپاره نه دی، د راډیو پر څپو هم داسې خپرونه جوړوو چې اورېدونکي که هغه ونه ګوري هم داسې احساس وکړي چې زه په دغه خپرونه کې ورسره یم، او په دغه خپرونه کې قدم ورسره وهم، هم له دوکاندارانو سره، هم له کاریانو سره، هم د سیمې له اوسېدونکو سره. مخکې موږ فعالیت یوازې د خوست مربوط اوس، نو کوشش کوو چې نږدې ولایتونه هم پکې راو غاړو، پکتیا، لوګر، کابل، داسې دغو ولایتونو ته مو هم، ننګرهار، لغمان، دغو ساحو کې مم خپرونې جوړې کړلې، او باید په ووایم چې لیدون کې دا په ډیره مینه سره یو ډیر خوند ترې اخلي.
په هغه څه چې زه پوه شم، ستاسو هدف دا ده چې تاسو محتوا د یوټیوب لپاره تولیدوي، بیا یو ډول راډیو کوي چې په راډیو کې مخبره شي، همداسې ده؟
او همدغه شي ده. نو فوکس مو په راډیو هم ده، یعنی 50% لکه فکر مو راډیو ته هم ده، او دینا زیات بیا 50% د یوټیوب برخه ته هم ده، ځکه دا خبرونه یوازې او یوازې په یوټیوب نه نشریږي، بیرته بیا په راډیو هم نشرو.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې، تاسو بیرته راګرځم. جمیل باسه، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که چیرته وګورو په دې وروستیو کې چې د ټولنیزو رسنیو وده او پرمختګ ډیر شو، د ځینې پاڼې غلا کیږي یا فیسبوک پاڼې ورکیږي یا هک کیږي، یعنی دغه فعالیتونه که موږ په دوه برخو وویشو، یو هغه کسان دي لکه ژورنالستان او هغه کسان چې فعالیتونه کوي محتوا تولیدوي د سوشل میډیا لپاره، یو هغه کسان دي چې دغه برخه منیج کوي، دغه برخه کنټرولوي او هغه امنیت ساتنه کوي. په دې برخه کې تاسو راته وویل چې څومره مهمه ده کله چې په یوټیوب چینل کې مطالبه چول کیږي، فیسبوک باندې ته مطالبه پورته کیږي او دا غیری ډیریږي، فالوورز ډیریږي، امنیت څومره باید خوندي شي، په دې برخه کې باید څومره کار وشي؟
تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه، احترامات، ملمنو ته آباد اوسئ. رښتیا هم دا مسله شته ده په روسیو کې چې کلم د سوشل میډیا هغه ګروت زیات شو په وطن کې، په تیره کله چې دا مونټایزیشن خلکو دا کړل، پیل کړل، د یوټیوب، د فیسبوک، د انستا، وسنګ ټاک هره روانه نو سي، د ټیک ټاک، نو دا یو مسله و سره د میاش مخ کې یو قضیه سره مخ شوم چې موږ تاسو په افغانستان کې ډیر فعال شخص او د ډیر زیات ویورز سره یا د لیدونکو سره اکاونټ د یوټیوب کنټرول تری هغه تل شو د هکران لخوا، او هغه کې تاسو د پښتنې مطابق بيخي قضيه وا چا چې منیج کوو هغه له هوا ته بهر وو، خو مسله پکې دا و چې دا غي په موبایل کې یو 15 ایمیلونه لاګین ول، خپل کاری ایمیل مو، شخصي ایمیل مو، او دا غ منیجمنت ایمیل مو چې د سوشل چینل په کوم ایمیل چې دا مخته تله، هغه ته ټو فاکټر اتنټیکیشن مونږ یو سکیورټي دویم لایر سکیورټي وا اغه هغه هم اکټیویټ کړو، خو په ناپامې کې هکرانو له پاسورډ نه بعد هغه ریکوست کړو دی مخکې لدی شي ویریفای کې دی اپروف کړو، فکر کړو چې زما کوم بل ایمیل دی، بیا هغه چینل یې لا څه وته، بیا موږ پر ریکوري کې ډیر کوشش وکړو، بل اخر نتیجه دا شو چې ډیرو فالوور سره یو چینل لمنځ ولاړ، یو بل چې بیک اپ چینل هغه سره پاتې شو. نو دا مسائل واقعي کې د دې لپاره چې دا ډیر ښه منظم شي، منګ باید د افغانانو منګ تاسو یو عادت دی چې ډیر کارونه عادي نیسو، ډیر پراپر ژوند نه کوو، د دې لپاره چې یو څوک لوی چینل چلی دا غینه د بزنس او د عاید تم لري، په کار دا چې یو سپریټ ډیوایس ورته واخلي، کا موبایل وي، کا کابل کمپیوټر وي، او په هغه کې اضافي اپلیکیشنونه انستال نه کی، اضافي لینکونه پکې اوپن نه کی، کم ایمیل چې دو جوړی هغه ایمیل باید د یو اتنټیک نمبر ټلیفون شمیرې سره وصلی، مطلب مې دا دی چې په هر هواد کې اوسېږي هغه شمیره دی په خپل نامه وي، په تذکیره یا په مربوطه هواد په ایډی کارت وي، کاینده کې سم مسله راځي چې هغه به ته ووي ستل شي، ځکه د دې سوشل میډیا د دې اوګو چینل شروع چې دا د یو شمیرې نه کیږي چې هغه ته یو کوډ راځي، هغه باید اتنټیک وي، باغې پسې خپل ایمیل سکیورټي باید قوي شي، باغې پسې د خپل ډیوایس سکیورټي قوي شي، چې کوم ډیوایس کې چې دا چینلونه یا سوشل میډیا کنټینټ هندل کیږي داغه، او ترڅنګ مربوطه پلیټ فارم سکیورټي هم موجوده وي، چې هغه کې ټو فاکټر اتنټیکیشن دی د مایکروسافټ لخوا، د ګوګل اوت په نامه یو اپلیکیشن دی چې هغه کې او هم موږ سکیورټي لایر قوي کولای شو. نو په دې څو طبقو کې چې موږ خپل سکیورټي مینټین کو، نو ان شاء الله مسله وګڼي.
مننه کورودان، تاسو بیرته راګرځم. سجد کتا سره ته وایس په افغانستان کې خو د ټولنیزو رسنیو نشته ګټه ترلاسه کوي، په ځانګړي توګه یوټیوب نه، دغه بانکي اکاونټونه کار نه کوي. تاسو څنګه کوئ که چیرته مثلا ساسي یوټیوب فالوورز ډیر وي، هغه څوک چې سبسکرایب کوي هغه ډیر وي، او تاسو ته پیسې راشي، دا پیسې څنګه ترلاسه کوئ؟ او دغه امنیتي برخه چې بسیت یاده کړه، دته مو پام کړئ.
په خاډه سی و چې د تیر حکومت پر مهال مخبه پیسې افغانستان ته راتللې، بیا له تحول وروسته پیسې افغانستان ته نشي راتللې، نو موږ فعالیتونه خپل جاری ساتلې دي. دین وروسته بیا د څو میاشتو په تیرېدو د تحول نه وروسته په هغه ډول پیسې و پکې جمع کېدلې، خو دلته مو نشو اخیستلی. نو دا د افغانستان د یوټیوبرانو لپاره، هغوی چې په یوټیوب کې ډېر فعال دي، یوه داسې ستونزه را ایجاد کړې چې دا اوس څنګه له کومو لارو وکولی شو. باید ووایم چې له ښه مرغه بیا په درېیم هېواد کې اوس موږ کولی شو چې پیسې واخلو، هلته اډسنس جوړېږي د یوټیوب د لارې، او د هماغه کس په اعتماد او باور سره بېرته پیسې درېیم هېواد ته ځي او بیا موږ ته رالېږي. خو یوه خاصه فیصدي بیا نو هماغه کس چې څوک دغه کار راته کوي یا حکو زحمه غوندې به یاد کړو چې دا پکې دوی ته ورکوو او پیسې موږ ته بېرته باندې ځان ته رالېږي.
او دغه د امنیت په برخه کې کوم اقدامات چې بسیط یاد کړل دی ته پام تاسو کړی ده؟
بلې، او دې برخې ته ډېر متوجه یو. ملګري چې کوم خبرې یادې کړې، دې برخې ته موږ متوجه یو، توجه مو ورته زیاته ده، ځکه داسې نه چې د کلونو کلونو خواري مو یو ځلې په اوبه یوړلی شي. دغه برخه مو په نظر کې هم نیولې ده، امنیتي برخه یې ده، دغه سایبري برخه یې پورا داسې قوي مو ساتلې دي. له خیره تر اوسه داسې کومې پېښې سره قضیې سره په کې نه یو مخ شوي.
تاسو ورته بیلګه نیولې که نه؟ هم دا خبرې لاندې چې مواد په کې اپلوډ کوي، دوی ساتنه کوي یا دوی دغه برخه په پام کې نیسي؟
موږ خو راډیو لرو، د راډیو د سوشل میډیا برخه کې زه په خپله ډېره زیات همکاري ورسره هم ورسره کوم. نو دغه برخه لکه کامرا برخه چې دا ځانته برخه ده، د ایډیټ برخه بیا ځانته ده، او اپلوډینګ برخې ته هم بیا خاص یو کس موظف کړی دی چې ته به داسې کوې چې مواد به هم یوټیوب ته اچوې، هم به فیسبوک کې موږ مواد نشروې، هم به نیوز پکې نشروې. دې برخې ته یو ځانګړی کس لرو، هغه راسره همکاري کوي خپلو کارمندانو کې، مو د خپل ټیم کې.
مدنه کور ودان بسیت که تاثیر تو وایست که چیری دغس یو وضعیت رامنسته شوی چې یو چا فالوورز ډیر وي خو صفحه یا دغه غلطو لینکونو په وجه باندې له منځه لاړه شي یا بلاک شي یا یو ډول نه یو ډول هغه خپل پیج له لاسه ورکړي چې هغه کار برخه کې وي، ایا د دې امکان شته چې بیرته یې راوګرځوي؟
هو، دې امکان هر وخت موجود وي، خو څو نقاط دي چې هغه باید نظر کې ونیول شي. لومړی، چې تا چې کم ډیوایس کې، کم موبایل کې، کم کمپیوټر کې دغه سوشل میډیا چلاوي، له هماغه ډیوایس نه باید تا چې مربوطه رسنۍ یا مربوطه سوشل میډیا پلیټ فارم سپورټ ته اپیل وکړي. دویم، کم انټرنیټ کنکشن چې تاسو تیر دوه میاشتو کې استفاده کړی یا درې میاشتو کې، چې هغه د موبایل ډیټا کېدل شي، وای فای کېدل شي، کله چې تاسو له داسې ستونزو سره مخ شوئ نو د ریکوست په وخت کې هماغه انټرنیټ کنکشن باید موجود وي. ځکه عموما زمونږ یوټیوب، فیسبوک او میتا پر اصطلاح دا ټول پلیټ فارمونه چې دي، دا زمونږ دوه لاکس هر وخت ساتي، زمونږ پبلک آی پی او ماک ادرس. پبلک آی پی چې زمونږ د انټرنیټ یو خاص نمبر وي، او میک ادرس یا فزیکل ادرس چې زمونږ د هغه ډیوایس یا هغه موبایل او کمپیوټر نمبر وي چې هغه دوه ځان سره ساتي. نو له هماغه تاریخ نه که چیرته ورته اپیل وشي چې زما اکاونټ هیک شوی دی یا مې د لاسه وتلی دی یا د هغه حملې مطابق چې فشنګ کې د لاسه وتی سیشن هاي جیکینګ کې وتل، هغه خپل د عملې مطابق چې هغه ریپورت وکړي، نو بیا ډیر وخت نتیجه ورکړي.
سجاد، که تاسو ته وایست تاسو ول چې یو څه مو په دې رسته کې کارونه خوشو وی دی، غواړي چې رادیو منورم پراخه کړي او یوټیوب نه چې کوم آیت تاسو تر لاسه کوي، کولای شي رادیو کې دوه درې کسان ته ماش ورکړي، څه داسې محتوا تولیدوي چې خلک ورزي هغه ویني؟
موږ داسې وکړل چې د تحول نه وروسته مو ویډیو خپرونې پیل کړې. پخوا ما داسې کول چې یوټیوب ته به موږ یوازې د هنري برخه ور اپلوډوله، ځکه د راډیوګانو تاسو معلومات کیږي تولید زیات وي، خو آډیو برخه یوازې په ماکس ور سره ثبتولو، بیا به مو دا ویډیو کول او دا به مو یوټیوب ته اچوله. په دې باندې موږ وپوهېدو چې دغه تولید د راډیو نوم او د دې ترڅنګ د لیدونکو په دغه برخه کې حتما موږ سره پاتې کوي. نو بیا موږ تاسو وکړ چې تحول نو ورسته مخفل خبرونه ویډیوي برخه ته واړولې. نو د کمرې څخه مو استفاده پکې وکړه، مختلفو سیمو ته مو تک شروع کړل، مختلفو لوبغاړو سره وغږېدو، د دې ترڅنګ د بیلابیلو کاروبارونو باندې ټولنیزې، تفریحي، کلتوري او فرهنګي خپرونې مو شروع کړې. د راډیو اړوانغه په داخل کې چې موږ د شعر او شاعرۍ او د ادب برخه و دا مو ویډیو کړه، او دې سره په خوا کې به ځینې وخت کله کله میلمانه چې راډیو ته را راوتېدل، د دوی دغه ویډیو برخه به مو ترې ځانګړې کړه، یا به مو کومه برخه چې خوښېدله دا به مو ځانګړې کوله، یعنی ځانګړې مرکې دا مو چېرته واچولې. خو په دې وروستیو کې چې ډېر د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل، هغه دا و چې موږ مختلف ولسوالیو ته لاړو، هلته په کاروبارونو باندې، هلته د خلکو په ورځني ژوند باندې، هلته په شعر او شاعرۍ، په ادب، د دې ترڅنګ د ورځنیو مصروفیتونو باندې مو له خلکو سره ټولنیزې، تفریحي خپرونې ولرلې. نو دا په خوست کې هرې ولسوالۍ ته تګ و، همدا محتوا د لیدونکو او د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځېده. نو دا مو تعقیب کړه، ورو ورو مو د خوست هر ولسوالۍ په نظر کې ونیوله، ځکه تاسو معلومات کېږي چې په دغو وروستیو درې نیمو څلورو کلونو کې له افغانستان څخه بلها زیات خلک مسافر شول، او دغو خپرونو ته یې لاسرسی ورته اسانه و. نو موږ هم مختلفو سیمو ته تګ کوو، دغه محتوا مو چې تولید کړه د لیدونکو د خوښې وړ وګرځېده. نو تر اوسه تر نن ورځې پورې موږ دغه برخه تعقیب کړې ده. باید یادونه وکړم چې پروژه کې هره ورځ موږ یوه خپرونه لرله، نیم ساعت، 15 دقیقې، یا تر 30-35 دقیقو پورې هره ورځ موږ دا خپرونه لرله. نو لیدونکي تر اوسه راسره پاتې دي او دغه برخه راسره تعقیبوي.
کله مو د سکړې شې په خاطر یو ویډیو خلک ډېر وګوري، پیسې په تاسو خپل ورکې؟ د پښتنه به زه د باسط نه وکم، ځکه چې کله کله داسې کېږي موږ د لپاره چې ویډیو ډېر خلک وګوري، سپانسر کوي، او د هغې په بدل کې یو څه پیسې بیا میټا شرکت ته ورکوي، یا کوم پلیټفارم کې چې موږ هغه ویډیو پبلش کوو د هغې بدل کې پیسې ورکوو. د دې مصرف څومره ده او څومره دا ویډیو پورته ځي په دې کار سره؟ بس درکه تاسو راته دا ځواب راکړئ.
مننه. رښتیا هم موږ دوه نوه کنټینټس لرو، یو سپانسرډ او یو اورګانیک. کلم چې میټا یا فیسبوک او انستا او ټک ټاک او نور یوټیوب دو پیسې ورکوي د ارتس مقابل کې، هغه د اورګانیک ریچ یا د هغه چا وی باندې چې هغه په خپل ترلاسه کړی وي، او هغه ایلیجیبلټی کریټیریا لري چې کومه چوکاټ کې برابرې چې هغه ته څومره پیسې ورکوي. مثال انٹرٹینمنٹ تا خیلی پیسی اور کئی، مثال تعلیمی دغه تا پیسی اور کئی. نو مختلف کٹیگوریو کې مختلف رولز لري پاغه باندې پیسی اور کئی. کتا سے پخپل پخپل کنٹینٹ باندې مصرف ہو کې اغه بل کٹیگوری تا سپانسر ته دي چې پاغه باندې داس انکم نه تر لاسه کوي، او دا غي خپل فائدې شته. مثال کتا سے خپل پیج، خپل چینل سپانسر کوي، نو کېدلی شي ستاسو سبسکرایبرز، تاسو لایکونکي، فالوورز ډیر شي، او پر راتلونکي کې چې تاسو کله کوم کنټینټ اپلوډ کوئ هغه ډیر لیدونکي پیدا کړی، او تاسو
مان دالته دا چې د کله اوس یو پیج سپانسر شي، یو ویډیو سپانسر شي، د کې څه د څه کمال کې چې لیدونکي ډیریږي، لایکونه ډیریږي؟
اصلا د غټو کمپنیو، د میټا او د ټوټر او د یوټیوب او د نورو عاید همدغه ارتس دي. مین عاید چې ده موږ ډېر مسایل لرو، خو نن د موضوع مطابق دو یو مهم عاید چې ده د ارتس نه وي، یعنی اعلاناتو نه دو ترلاسه کوي. دو خو مفت موږ ته د اپلیکیشن نه راکوي، دوی خو مفت د سرویس نه راکوي. دو ډیټا سینټر لري، په زرهاو کارمندان لري، دغه ټول دا خو موږ دغه نه دي له پیسې نه پامه اصلاح موږ خپلوان خو نه دي چې مفت د اپلیکیشن جوړ کړی او موږ یې هر ورځ سکرول کوو، او دغه ګورو، ویډیوګانې ګورو، کنټینټ ګورو. دو د عاید سرچینه هم دغه ارتس دي. دویم چې دی په غټو کمپنیو باندې دو ډیټا خرڅوي. زما ایتا
د بل د سره دلته بل پوښتنه ماته پیدا شوه، یعنی کله چې موږ دغه ټیک ټاک را واخلو یا د فیسبوک هغه ریلز را واخلو، د چې کله موږ سکرول کوو په دې میټا کمپنی ته پیسې ورځي؟
بله، میټا کمپنی ته زمونږ له ژبه نه دي، خو بل څوک اعلان جوړوي او خوري هغه پیسې اخلي، هغه ته وایي. د دې پروسه داسې ده، هر څوک چې اعلان خوري مثال ونیسي اډیډاس یو د لباس یو برانډ هغه ته وایي چې زه شپږ میلیارد انسانان لرم په خپل پلیټ فارم کې چې په هغې کې څلور میلیارد فعال دي زما ریلس ګوري که ته غواړې خپل یو بوټ یو لباس خرڅ کې زه دې څلور میلیارد کې مثال د دوه میلیون ډالرو په بدل کې زه یو میلیون کسانو ته تا اعلان رسوم نو دا زه او ته چې اعلان ګورو دې معنی دا چې موږ فیسبوک یا نورې رسنۍ قوي کوو او هغه زموږ د لیدو لوجه کمپنۍ ته دلیل جوړی چې زه دومره لیدونکي لرم او تا اعلان رسوم نو ماته به دومره پیسې راکوي نو موږ چې کلم ریلس ګورو یا ویډیوګانې ګورو موږ یو قسم غیر مستقیم د دغه رسنیو کاروبار جوړو.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځوم. دا هغه کسان چې له دې وروسته ریلس ګوري باید پوه شي چې پیسې د دوی جیب ته نه د بل چا جیب ته ځي. سجاد که تاسو راته وایي تاسو کله داسې کار کړی چې په ویډیو مو پیسې ورکړې وي په خاطر چې لیدونکي ډیر شي هغه مو سپانسر کړی وي او دغې نه بیرته بیا تاسو ته پیسې راغلې وي؟
نه نه تروسه داسې هیڅ کلم نه دی شوی. زه یو لومړنۍ ویډیو چې موږ کله وکړه هغې زه ډېر حیران کړم. اولنۍ ویډیو موږ په د خوست په یو ولسوالۍ کې پر لاره باندې وکړه، بیا نو په دې کې موټر هم راغلی وو، خلک هم پکې راغلی وو، خو ځینې ریسټرکشنې بیا واخیستل چې ما نه هغه ویډیو د فیسبوک ډیلیټ کړه، ځکه زه هغه اولنۍ تجربه وه. دا ویډیو په لسو ساعتونو کې څه باندې 90,000 کسان ولیده او په لسو ساعتونو کې بېرته بیا ډیلیټ هم شوه. نو موږ دې برخې ته همدغه لومړنۍ ویډیو، ځکه زموږ لومړنی قدم چې دغه ویډیو ډېر موږ سره کاری وکړم، نو هغې نه وروسته زه په دې باندې وپوهېدم چې په ویډیو باندې د پیسو ورکول یا د ویډیو سپانسر کول دا داسې خاص ګټه په دې نه لري چې موږ خاص هم نوم د راډیو خور شوی وي، نوم د راډیو هر چا ته رسېدلی وي په هغه سیمه کې په هغه ولایت کې. نو ما تر اوسه پورې نه په کومه ویډیو باندې پیسې ورکړي دي چې هغه دې ما سپانسر کړی وي او نه مې کوم پوسټ سپانسر کړی دی. دا د هغو ادارو لپاره د هغو چا لپاره ډېره مرسته کوي چې یو دوکان ولري مثلا، یوه اداره وي په یوه برخه کې خدمات وکوي، یا یو کورس وي تعلیمي مرکز وي. د هغوی لپاره دغه برخه موږ تاسې ډېر لیدلی دي چې دا رقم ته اعلانونه دوی سپانسر کوي، ویوز یې زیات وي، لیدونکي ډېر زیات پرې راځي. خو مګر که موږ پام ورته وکړو د هغې بیا کمنټس برخه کموي، د لایک برخه یې کموي. نو موږ تر اوسه پورې دا رقم ته ریزانې نه دي سپانسر کړي. خپل طبیعي حالت کومه پرېښي دي، مینهوال لیدونکي پرې راځي ګوري راسه.
وروسته بله تاسو نه د عاید په اړه هم وپوښتم چې عاید په میاشتني ډول باندې څومره ده او آیا کولی شي نور کسان په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي؟ رقیبان مو په مارکیټ کې څومره دي؟ بل میلمه هم له موږ سره وصل شوی، یار محمد پردیس ده. تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. مخکې له دې نه چې له تاسو پوښتنه وکړم، باسط که تاسو راته دا پوښتنه ځواب کړي، اوس مال کې رسنۍ کې چېرته وګورو په یو ډول باندې د شخصي توب طرف ته روانې دي. هر څوک اکاونټونه جوړوي پر فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې چینلونه جوړوي او هلته مطالب او کنټینټ تولیدوي، او په رسنیو کې په خصوص په ټیک ټاک او د ریلس کې چې موږ ګورو همدغه کم کنټینټ چې رسنیو هغه رسمي رسنیو نه، بلکې هغه چې شخصي افرادو په انفرادي ډول باندې تولید کړي ډېر فیټ کېږي. ستاسې په باور باندې که دې وضعیت ته وګورو، آیا دغه اشخاص او افراد چې دا ډول کنټینټ تولیدوي د ټولنیزو رسنیو لپاره ګټور دي؟
بلې، موږ څونه ډېر کټګوري لرو دی کې، دا موضوع ډېره پراخه ده. یو طرف یې سیاسي دی چې د ټولنیزو رسنیو د کنټینټ څخه نظامونه استفاده کوي او خپل پیغام خلکو ته داسې شو کوي چې هغه ریل کې هغه سي نه وي. ښه مثال یې موږ ګاونډ کې هېوادونه پاکستان زر ته درکولی شم چې هغه هر وخت د خپل حکومت په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو استفاده کوي، یا دې ته ورته موږ وطن کې دغسې واقع شته دی چې بعضې وخت ډېر مثبت پکچر شو کېږي، بعضې وخت ډېر منفي شي. هغه څوک چې شخصي رسنۍ بیرون نه پاله یا هغه ډېر منفي وښایي، هغه څوک چې دننه هېواد کې هغه ډېر مثبت وښایي. دا یو اړخ دی چې سیاسي ګولز لپاره دغه سوشل میډیا استفاده کېدلی شي. دویم یې شخصي اکاونټونه یا د اشخاصو استفاده ده چې دو کارونو لپاره کې یو د شهرت لپاره دویم د عاید لپاره مونږ په سوشل میډیا کې مونږ د ټیک ټاک سټاران لرو مونږ د انسټاګرام سټاران لرو چې د ډیرو خلکو ژوندونه بدل کړل ډیر مشهور کړل او ډیر عاید ورته دغه په اصطلاح فائدې ورته ورسوله مونږ دغه کنټینټ چې څوک کریئیټ کوي عموما په انټرټینمنټ کې ډیر زیات خلک خوښوي معلوماتي او په پښتنه خاوره چې ادبي کنټینټ ډیر زیات خلک خوښوي تاسو ملمم چې پردیس یو ښه مثال دی چې ډیر خلک پیژني او ډیر په سوشل میډیا کې فعال دی نو د سوشل میډیا خپل مثبت او منفی افیکټ شته په ټولنه باندې چې کیدلی شي بیا په دې باندې کله خاص ډسکس وشي ځکه پراخه موضوع ده
په ټوله کې تاسو د شعر او ادب یادونه وکړه چې په افغانستان کې کوم طرف ته چې پښتانه اوسېږي له دې شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده په دې وروستیو کې یو سروې شوی و پکې ویل شوي و چې کله دغه هیوادونو کې چې انتخابات کېږي او ټاکنې کېږي کاندیدان په ځانګړې توګه هغوی چې ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی لري یا په محتوا یې کنټرول لري د دې نه پوهېږي او داسې یو اجنډا ځان ته برابروي چې د عامه افکارو په جلب کې ورسره مرسته وکړي ستاسې په باور چې په دې برخه کې کار کوي او پوهېږي چې څنګه د ټولنیزې رسنۍ امنیت وساتل شي دغه مسایل څومره دقیق وي څومره سم وي آیا د خلکو د انتخاب یا دغه محتوا نه چې په سوشل میډیا کې پوسټ کوي واقعا سیاستوال استفاده کولای شي
بالکل دا یو لوی کنسرن د امریکا په تیر انتخاباتو کې کله چې ټرمپ ګټله د ټکنالوژي او د سوشل میډیا استفاده په کې یو لوی کنسرن او په دریم نړۍ او په دویم نړۍ کې خدا بالکل یې او ټکنیکی اړخ زرتا داسې واځ کولای شم چې ټویټر میتا او نورې غټې کمپنۍ دو اے پی آی لري اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس موږ ورته وایو چې هغه د بیگ ډیټا انالایز لپاره په پیسو باندې خرڅوي ما درته ویل چې د ټولنیزو رسنیو ډېری فائدې یو پکې د اعلانات دي چې موږ تاسو اخلو یو پکې دغه شی دی چې دو لوی ډیټا خرڅوي یعنی د دې معنی په ساده اصطلاح کې واضح کړه چې ماغه دا ده چې موږ سلیل شاتو کې په افغانستان کې کوم نو پوسټونه ډیر شوې دي کوم لغتونه ډیر استفاده شوې دي بز ورډز ورته ویو دا اکسس خاصو انجنیرانو ته ورکول کیږي هغه په بیگ ډیټا انالیز کوي فرض مثال دوه پارټیانې په یو هواد کې یو بل سره مقابله لري هغه دغه اپی آی اکسس کوي هغه ډیټا انالیز کوي چې دا نن په مربوطه هواد کې کوم نو لغتونه یا کوم نو پوسټونه ډیر شوې دي دا غي نورته دوه هغه مایند سیټ او خپل هغه پالیسی کې چینجز راوړي نو دا ټولنیز رسنۍ اوس د ملتونو د ګاید کولو ډیر یو ښه طریقه ده خو مثال یو طویل شم مو دا وړاندې په افغانستان کې د دفاع وزارت فکر کوم کده داخله وزارت او چاغي خپل د امارات ټول سوشل میډیا فعالانه کې نو ولي ولاغه ته تقریر کوو هغه اپریشیټ کول لاغه ته انرژي ورکول ځکه هغه پیږي چې سوشل میډیا شته دا اوس لیډ ورکي ټیکنالوژي اوس ملتونو د لیډ ورکي د عامه ذهنیت چې ده اوس په سوشل میډیا کنټرولېږي او دا چاره په انتخاباتو کې دا چاره د نظامونو په چلولو کې او دا چاره حتی په جنگي مسایلو کې هم استفاده کیږي خو مثال د پاکستان لخوا د ابینندن هغه پلوټ چې په پاکستان کې تیاره سقوط شوی و جټ الوتکه هغه خوشی کول د پاکستان لوخه یو غټ فاکټری په کې سوشل میډیا کې هغه فیلینګ ټچ کول و د خلکو چې خلک په عامه ذهنیت د خلکو داسې برابر کهین چې همدردی وخی او خپل دولت نه دا غوښتنه وکړي چې هغه پلوټ چې په جنگ کې نیول شوی هغه خوشی کی او په دې باندې باقاعده د بالیوډ فلم راغله ده یو نه بلکې په هالیوډ او بالیوډ کې ډیر فلمونه په دې راغلي دي چې څنګه سوشل میډیا د خلکو مایند سیټ کنټرولوي او د دې ترڅنګ سینما هم دا رول لري چې دمدي یو تړلې موضوع ده او تاسو تیر کال ابل کال کا شاهد د مودي پکله فلم راغله نو نړیوال لدی اوس لدغه ټولنیز رسنۍ او په عموم کې د رسنۍ اوسخه د ټکنالوژي څخه د لوی استفاده کوي د لپاره چې د خلکو مایند کنټرول کی او لیډ کی
مننه کور ودان سجاد کتا سره ته وایست وړاندې ما ته موضوع یاد کړه آیت مو څنګه ده آیا د ویډیو په لیدونکو باندې دا کنه یو ثبات لري چې تاسو هغه ویډیوګانې تولیدوي، مثلا په میاشت کې 15 ویډیو تولیدوي، اوایده هر میاشت په متوارتر ډول باندې په سماتو راځي، او فکر کوي دا کومای چې تاسو ترلاسه کوي دا زحمت برابر ده چې تاسو دې ویډیو تولید لپاره باسي؟
اوس وخت کې ډېر ښه دی، په خوا غا رقم ته نو نو څومره چې یوټیوب ته کار وشي ویډیوګانې پکې وګدې وي، مثلا نیم ساعت نه زیات تر یو ساعت پورې، دې باندې بیا ویو زم هم دومره راځي، خو چې ویډیو د لیدونکو د خوښي او ذوق وړ وګرځي، لیدونکي در سره بلد شي چې په دې برخه کې دوی کار کوي، نو دې باندې بیا لیدونکي هم زیاتېږي، هغه اعلانات هم په خپل هم پرې زیاتولی شي. یوه ښه خبره دا هم ده، اوس وخت کې چې موږ ته څومره عاید ترې راځي دا د څو کسانو بس کېږي، هم د کمرامین معاش پکې پوره کېږي، هم که زه غواړم ځان ته او د دې تر څنګ د ایډیټر برخه او نور کسانو لپاره هم یو څه نه څه گزاره د دوی پکېدلی شي. یعنی څومره خواري چې موږ کوو، اوس کلنډر در ته وایم چې د دوه درې کاله زموږ د یو څو کسانو گزاره په همدغه یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې، او وخت نا وخت د ټیک ټاک برخه هم پکې موږ ور شامله کړې ده، په دې باندې زموږ گزاره روانه ده. یعنی دغه کسان دوامدار کار را سره وکړي، د دوی منظم معاش هم پکې جوړیږي، د ایډیټر پکې ځانګړی معاش جوړیږي، او زموږ هم پکې جوړیږي. نو ډېره ښه برخه ده، د یوټیوب مو وسایط د پخوانه اوس ډېر ښه شوي دي.
لیدونکي مو ډېر د افغانستان درندې که بهر؟
زموږ لیدونکي بهر دي، کولته یوټیوب موږ ته خپل معلومات راکوي چې تا آډینس په دغه لوکیشن کې دي، داسې لیست راکوي. زموږ اوس چې ډېر زیات لیدونکي دي په امریکا کې هم شته، په دغه عربي هیوادونو کې هم شته، اروپایي هیوادونو کې هم شته، حتی پاکستان کې هم زموږ لیدونکي ډېر زیات دي.
او کله چې دغه محتوا دغه ته تولیدوي د یوټیوب چینل لپاره، په مارکیټ کې مرقیبان څنګه دي؟ ځکه چې په دې وروستیو کې خو ډېرو خبریالانو، حتی خبریالان نه دي، دې برخې ته مخه کړې ده، څنګه ورسره رقابت کوي؟
موږ په یو برخه کې روان یو، زموږ دغه د یوټیوبي خبرونو بڼه د نورو نه ډېره جلا ده. یوه خاص خبره دا ده چې اوس وخت کې دغه کسان زیات شوي هم دي، د خپلې سیمې، د خپلو ولسوالیو، د خپلو ولایت هغه د امن تصویر، د رنګینیو، د ښکلاګانو تصویر دنیا ته ښایي، نو دوی زیات شوي دي. خو په خوست کې دغه برخه بیا په پکتیا کې چې موږ چیرته دغه خپل نشارات کوو، یا لیدونکي را سره دي، اوریدونکي را سره دي، په دغه ساحو کې بیا د یوټیوب برخه لږه کمزوري ده. په فیسبوک کې شته، خو په یوټیوب کې بیا موږ سره داسې خاص رقیبان څوک نشته کوي، خو زه نه پوهېږم چې دوی موږ سره سیالي کوي په دې برخه کې، یا داسې یو څوک مستقیما موږ نه دی لیدلی. خو موږ چې دغه برخه کې کار شروع کړی دی، اوس په دې وروستیو کې په څو میاشتو کې ځینې کسان را پیدا شوي دي چې دوی هم په ورته زموږ غوندې کارونه یې پیل کړي دي، خو زموږ د همکارۍ لاس ورسره دی. داسې رقیب هم نه بولو، یا سیال هم نه بولو، چې ورته وایو چې ته موږ سره حتی همکاري ورسره کوو، خو داسې د رقابت په سترګه هم تر ډېره ورته کتلي نه دي، ځکه زموږ دغه کومه لړۍ چې شروع شوې ده د ویډیوګانو د خپرونو، دا یو جلا غوندې ده. هغه څوک چې په لومړي ځل لپاره یو کار شروع کړي، دې برخه کې به نور کسان را پیدا شي، خو مهم هغه کسانو چې په لومړیو کې کار شروع کړی وي، او په لومړیو کې لیدونکي او اوریدونکي پیدا کړي وي.
وړاندې به د خلاقیت په اړه هم له تاسو وپوښتم چې په دې برخه کې څومره د هرې ویډیو په تولید کې بیلابیل نظریات راټولوي، او څومره یو ویډیو مو له بل نه متفاوته وي. خو اوس به ورشو پردې صاحب ته، تاسو هم ستړي مشئ، ما سره شعر نشته که نه، په ښکلي شعر به مې درته خراغلاست ویلی، او شاعري کې ډېره تکړه نه یم، خو وروسته به له تاسو حتمن ترنم اورو. زما تخنیکي همکار هم ډېر په تمه ده چې تاسو یو ښځم زما واوري. ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته د خپل یوټیوب چینل په اړه باندې وایاست چې کارونه څنګه مخې ته روان دي، کله دې دغه یوټیوب چینل جوړ کړی او فعالیت پکې څنګه ده؟
سلامونه فرید جان، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، ملماته تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه. هله ده چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر. زه نه پوهېږم څه ټایم دی، خدا روپا پر وخت مازیګر دی، د ټولو ورځ په خیر.
کورولان سړی مشه مهرباني،
مننه، سلامات اوسئ. نو ول خو بخنه غواړم چې پرونته له ګوسته راغلم، چې دلته داسې ځای کې بندوم چې چاره نه و، ډیر خوښ شوم چې ډیره وخت موضوع متاخله ده، نه تنها د یوټیوبرانو یا د ټولنیزو رسنیو د فعالانو لپاره، د لاهر ارخه یو ډیر ښه تبلیغ دی او ډیر په ځای تبلیغ دی. نو د ازادي راډیو په کچه چې دوی ته لاس ورکول کیږي، نو زه فکر نه کوم چې تر دې غټ داد دی او چا سره اوسي. اول خو له تاسو مننه. دوه مدد چې غالبا د 2011 نه را پرې خو ما یوټیوب چینل جوړ کړی دی او لامه هغه وخت په کې مصروف وم. یوټیوب چینل یو داسې رسنۍ ده چې کولای شي په ډېر اعلی کیفیت سره د نړۍ هر ځای ته هغه تولید چې یو انسان یا هغه کنټینټ لري یا تولیدی لري په ډېر ښه شکل سره وړاندې کړي. او دا ادرس او دا رسنۍ اوس ډېره مهمه ده او د ګردو رسنیو په منځ کې ډېر اعتبار لري او ډېر حیثیت لري. نو نه تنها چې هغه مانوي لحاظ خلکو ته ارزښت ډېر دی، هم تولیدونکي ته هم لیدونکي ته، نو په اقتصادي لحاظ هم یوه ډېره ښه سرچینه ده زموږ غوندې خلکو لپاره چې نور عاید او څه نه لري. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې چې کله ما دا د په دې ادرس باندې کار شروع کړو، زه به ووایم چې له بده بخته چې دلته هغه خلک چې لوی لوی کمپنۍ په دغې برخو کې لري چې هغه رسنۍ دي، مثال تلویزیونونه دي، راډیوګانې دي، هغوی دغه وخت تاسو د رقابت خبره وکړه. دلته بدبختي دا ده چې له افرادو سره رسنۍ په رقابت کې واقع کیږي. زه به د خپل ځان څخه د رسې وکړم چې ما چې کله یوټیوب چینل کې کار کوو، نو ما هغه وخت د یوې راډیو یو سیمیز راډیو او تلویزیون هغه سره کار کوو. لاغه وخت به ما به دا دندې بدل شوې، کابل ته لاړم، ملته مې دوه درې ځایونو کې دندې شوې، نو ما ټولې دندې رسنۍ سره وي. مګر هیف دا دی چې په هر ځای کې به زه د استودیو سره مخامخ کېدم چې ما ته به ویل چې ته به شخصي یوټیوب نه استفاده کوې، ته به پر فیسبوک ډېر فعالیت نه کوې، ته به پر ټیک ټاک ډېر فعالیت نه کوې. ولې؟ ولا ته تا ته موږ معاش درکوو، نو ستا غږ او ستا انځور باید له دې ادرس خپور شي، نه تا باید په خپل چینل کې خلک پیدا کړي. د دې پر ځای چې د دې ادرس نه ما ته دوی د فعالیت اجازه راکړې وه، بلکې ما ته به تبلیغ کړی وې چې پردیس نه تنها چې په دغه تلته څارلی شي، په دغه ادرس یې وڅاري، پرېږده چې زما حیثیت هم ورسره جوړ شي، ما ته اقتصادي منبیم شي، زما ملګري هم د دغه کنټینټ نه استفاده وکړي، د دغه تولید نه. مګر له بده بخته چې زه د 2011 نه تر 2022 او 2023 پورې په هغه شکل باندې خپل کار ته پرې نه ښودلی شوم، د هغه رسنۍ د لاسه شي ما پکې کار کړی و. نمونه به دا خوستو نه، خو خپله شاید که څوک یې واوري نو پوهېږي چې ما چېرته کار کړی و. زما ممان نه تنها زما ممانیت کوو، بلکې ډېر ټولنیز
مقصد پر دې ځای دا یوازې ستا ستونزه نه ده، ټوله خبره الانه ستونزه ده
او دا ډېره بده ستونزه ده. دا ډېر ځکه ما ورته ویل، ګورئ یو ځل دوه آن تر دې چې کله موږ سره قرارداد نیوه کېده، نو موږ یې کینه ولو چې که تاسې دا شی سنبالوئ نو موږ سره قرارداد مه کوئ. ما هغوی ته واضح ویل چې ګورئ تاسې دلته میلیونونه ډالر سرمایه ګذاري کړې ده، په لسهاو په سلګونو کسان تاسو دلته ګمارلي په دندو باندې دي، زه تنها یو نفر به په دغه یو موبایل باندې ستاسو سره څه رقابت کې واقع شم؟ خلک به ما زما لپاره څه ستاسو تلویزیون او راډیو پرېږدي او زما ادرس په واوري. بل دا چې زموږ فعالیت داسې روزمره نه دی، یعنی اول خدای که روزمره فعالیت هم څوک وکړي ښه خبره ده، ته باید تشویق کړي. بیا زموږ غوندې خلک چې موږ به په راډیو او تلویزیون کې مصروف وو، کله کله به مو یو بنډار نیمو که ادبي هغه به یوټیوب ته واچو، سبا به غوښتو چار بره سره ناست شو، ولا تا یوټیوب ته ویډیو کړې ده او تا فیسبوک ته ویډیو کړې ده. نو په هر حال د ستاسو پوښتنې پورې رعایت شوه دا کیسه چې ما 2011 نه شروع کړې وه، خو په هغه کچه چې باید ما کار کړی وای زه چا کار ته نه یم پرېښی.
اوس څنګه ده؟ اوس فعالیتونه څنګه دي؟ عاید ترې څنګه ده؟
اوس کارونه ډېر زیات ښه شوي دي، ځکه زه اوزګار شوی یم ورته او کار پکې کومه. خو یو خبره بل دا ده چې لا به د دې وروسته ښه کېږي، تر اوسه پورې ځکه ښه نه دي چې ځکه مې ټولنه کې اوسېږم، د دوی لپاره د دوی ژبه مهمه ده او دلته د په لسهاو په سلهاو سوژې دي چې زه ورباندې باید کار وکړم. بدبختي دا ده چې زه فرانسه کې اوسېږم او د فرانسې ژبه هم حتمي ده چې سخته ده، ځکه یو سړی چې نوی راشي نو هره ژبه سخته ده. نو تر څو چې ژبه زده کوم او بیا د دیزي دغه کوم څه چې مثال ډېر مشهور دی، که د خوړو په حساب دی، که د کلتور په حساب دی، که د تاریخي سیمو په حساب دی، که مثال سیاسي او اقتصادي مسایل دي، خلکو ته په زړه پورې دي، نوی کال دی، اختر دی، برات دی، نو کدا موږ خلکو سره شریکو نو دا به زموږ لپاره مهمه ده چې ژبه زده کړو.
پر دې سب تاسو نه وي باسه څه بیادونه وکړه چې د کومه برخې چې تاسو د اوس فعالیت کوئ، چې شعر شاعري ده او ترنم ده او زمزمه ده، دا په افغانستان کې ډېر لیدونکي لري نسبت دې نه چې په فرانسه کې هغه کلتوري ځای معرفي کړی.
پرته له شګه پرته له شګه خو یو شی اوسې لکه دا مانه د خلکو غوښتنه وه چې ستا ترنوم خو لکه پرته له شګه ستا بنډارونه هر وخت د لاسرسي وړ دي، ته په خپلم کالګ کې ناستی شي کولای شي او لایو خپرونه هم کولای شي، خو لکه تا نه وای موږ دا غواړو چې ته باید نوي نوي څه پر دې یوټیوب چینل خپاره کړي. نو ما هغه برخم ځان سره فکر کړی ول دو فلحال چې زما څه وسرسيږي زما ملګرو سره بنډارونه دي، زه پر ټیک ټاک یو ادبي خپرونه لرم چې په اونۍ کې دوه شپې زه خپرونه کوم، ډیر زیات ملګري دوستان هلته راځي خپرونه اوري ګوري، پر فیسبوک باندې دغه سي فعالیت لرم. نو انکم زما فلحال پر یوټیوب دومره نشته دی، خو د ټیک ټاک او فیسبوک دی ادرسونه نشته دی.
بسیت که تاسو ته وایست په فیسبوک او په دغه نورو سوشل پلیټفارمونو کې دوه اصطلاحات دي، یو بوست کله چې پوسټونه شوي وي او فیسبوک خلاصو نو هلته راځي چې تاسو کولی شئ دا پوسټ مو بوسټ کوي، نه پوهېږم یو شی لیکلی وي ټرینډ. دا دغه دوه اصطلاحاتو په اړه لږ معلومات راکړی او کوم کسان چې په رسنیو کې فعالیت کوي دا دوه اصطلاحات ورته څومره مهم دي چې باید د دوی هغه کوم پوسټونه چې کوي پکې راشي؟
بالکل، فیسبوک بوسټ لري او نور رسنۍ خپل اصطلاحات لري سپانسر او نور. فیسبوک کې چې کله تاسو ته یو پوسټ باندې بوست راځي مطلب یې دا دی چې تاسو موږ ته پیسې راکړئ تر څو موږ دا ایتا پوسټ تر ډیرو خلکو ورسوو یا ایتا صفحه تر ډیرو خلکو ورسوو. همغه د کاروبار خبره ده مخکې چې یادواري وکړه، هم دینه دوه پیسې جوړوي یو کمپوننت دا دی. او بل مو ټرینډینګ ټاپکس موږ یوازې فیسبوک باندې که زه فوکسونه کوم په ټوله سوشل میډیا باندې ټیک ټاک او په نورو منګه کلم دی لپاره خاص اے آئی بیس پلیټ فارمونه هم جوړ شوی دي چې من ټرندینګ ټاپکس او پیژنو. مثلا په دیش پورا ځکه مثال د فوټبال مسائل په اروپאי هوادونو کې، نو کته د فوټبال په یو ټیم باندې ویډیو جوړ کینو هغه ټرندینګ کړه، نو ایتا دا کنټینټ پر ډیرو خلکو پورې رسیدلی شي. یا کپام می په ټیک ټاک کې هزاره ازبک تاجک پښتون دغه یو هاشټګ د هغه ټرندینګ مسله ده چې هر څوک په خپل کنټینټ کې منشن کی باغه ویډیو یو څه هیلپ کوي چې مختلف شي. یا کیپ کیټ په نامه یو ایډیټر د ویډیو چې هغه خپل دغه سپانسر کړی دی ټیمپلیټونه چې مشهور شي، نو دا ټرند پیژندل دی یو کنټینټ کریټر لپاره ډیر مهم دی. په څو طریقو سره کېدلی شي، په انګلیسي ژبه او نورو پرمختللو هیوادونو کې چې د هغې لپاره اتوماتیک ټولس موجود وي، خو په افغانستان کې پاکستان او هغه درېمه نړۍ کې هغه بیا نو مینول کېږي، یو څوک یو ټاپک خپله ټاکي او هغه بیا هغې نه یو ټرند جوړوي. مثال لشکری صاحب دی چې هغه دغه د افغانستان د جمهوري نظام په سقوط باندې هغه ډېرې مرکې وکړې، یو څه وخت ټرند کې هغه مسله چې ولې سقوط شو او معاملې څه ول فلا فلا، نو وخت چې څومره تیریږي دا مسله ورو ورو آرامېږي. یا سیاسي مسایلو کې که پام وي په افغانستان کې ډېر زیات د پاکستان او د ډیورن مسله او دې ته ورته خبرې چې هغه ډېر ټرند کې تر څنګ نورمال ټاپکس لري. موږ افغانستان کې یو جالب شی چې اوس ټرندینګ تر هغه لاغه د افغانستان د لرو پرتو سیمو ویډیوګانې دي، یا له بیرونه یوټیوبران دي د افغانستان ایمیج خلکو ته ښایي. دغه ټرندینګ ټاپکس او مسایل دي چې دغلته ملګری چې تاسو سره مېلمه ده هغه هم همدا کار کوي چې موږ هغه ځایونه چې د افغانستان خلکو نه لیدلي او په تیرې مسافر ته ورسو. یو دواری باید وکم چې یوټیوب په افغانستان کې پیسې یا هیڅ نه ورکوي یا د نش په برابر دي، ځکه په افغانستان کې هغه کوي تا ویډیو باندې اعلان راوړي نو هغه به د آیفون د نایکی یا د کی اف سی اعلان راوړي کوم چې هلته موجود نه دی. نو ډیر کله دغه ورونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي او عاید ترلاسه کوي دا د هغه افغانانو یا د پښتنو برکت دی چې هغه بیرون اوسیږي. کله چې دوه هغه جیوګرافیکل ایریا بیرون سو مثال په جرمنی کې مثال په انګلستان کې سو ویډیو د دې وګوري او د انګلستان مربوط اعلان دا ویډیو په سر راشي نو دې ته عاید ورځي. نو ټرندینګ ټاپکونه دغه چې پیژندل دي او کنټینټ کریټرانو سره کومک کوي چې هغه دغه شي خپل کنټینټ خ تیار کې او خې بوست کې
مننه کور ودان. پر دې سه بلاندې بل تاسو یو خزم زما واور ما د ګورته ونیسي خو سجات ته ورزم. سجات کدا سی وایست کله شي زیاتره سره د پښتنو وی کې چې د یوټیوب لري پیسې ګټل کیږي یا د سوشل میډیا لري پیسې ګټل کیږي نو دا اسانه کار یو ورڅوک باید دا کار وکړي. تاسو ته وایس څومره کار کوي د ویډیو د تولید لپاره، څومره وخت اخلي، په څومره وخت کې دغه یو ویډیو تولیدوي، او څومره زحمت ته اړتیا د خلاقیت پکې څومره په پام کې نیسي د هر ویډیو په تولید کې؟
موږ داسې کوو چې دغه برخه اوس ما لپاره لږه لږه اسانه شوې ده، کنه دا یوه سخته چاره هم ده چې ته یو ځای ته ځې، دوه درې کسان در سره، بیا یې کمرامین وي، ایډیټر وي، کله کله دوه کسان، کله ملګري سره راټول کړو. خو ما خپل ځان ته کار لږ تر لږه اسانه کړی دی، داسې مې نه دی کړی چې زه مثلا یوه سیمه ټارګیټ کړم، هغلته بیا یو څو کسان، بیخي ډېر کسان لاړ شو. نه، موږ عادي کمرونه استفاده کوو او هلته شاټونه اخلو، کسانو سره مرکې کوو، خبرونه ور سره جوړو. په لومړي وختونو کې دا غچاره لګه سخت په دی وی چې کسان ور سره ناشنا وي، شخص موږ هم ور سره ناشنا وو. نو ورو ورو دا کار چې کله د لیدونکو او د اوریدونکو د خوښي وړ وګرځي، بیا ته پوهیږي چې زه باید څو کما په کوم برخه کې خبرونه جوړې کما، کومې برخه باید دغه پڼې پکې بدلې کما، او نوې نوښت پکې راولم. یو مهمه خبره دا ده چې ما تر نن ورځې پورې د لیدونکو په خوښه کار کړی دی. په فیسبوک کې ما ته په لسګونو، حتی داسې وخت راغلی دی چې سلګونه کمنټونه د یوې سیمې په اړه راته شوي چې ما د خوست په ښار کې په پلاني ځای کې یو برنامه زموږ لپاره جوړه کړه. مخکې ملګري یادونه وکړه چې دوی لکه هغه نالیدلې سیمې یا نالیدلی ځای یا په نورو هیوادونو کې چې د کوم افغانان دي، د دوی په لیدنو باندې یا د دوی په کتنو باندې د دوی پیسې ورته جمع کېږي یا ویوز زیاتېږي. دا بالکل درسته خبره ده، ځکه پښتانه چې په هر ځای کې زموږ خپرونې ګوري او زموږ خپرونې ګوري اورېدونکي او لیدونکي د دې تر څنګ. نو موږ داسې کوو چې چاره مو لږه ځان ته اسانه کړې ده، هغه رقم ته ډیر پلان شو دا کار هم نه کوو، ځکه کله کله داسې یو برنامې لپاره موږ پلان جوړ کړو، هغه بیا په کټ مټ هغه رقم رام نه شي او لیدونکي هم خوښه نه کوي. کله کله ډېره یو عادي خپرونه وي، موږ یې جوړ کړو، دومره زیات لیدونکي ولري چې زموږ تمام نه وي، لیدونکي تر لکونو پورې ورسېږي پر فیسبوک باندې. دغه رقم ته اوس په یوټیوب کې هم زموږ د خپرونو لیدونکي څه ناڅه زیات شوي دي. نو هم په کې دغه د دوی نظریات په نظر کې نیولي دي چې څوک راته د کومې سیمې یادونه ډېره وکړي. مثلا داسې وخت هم راغلی دی چې پنځلس سو شلو ان تر دیرشو پورې کسانو خپل ولسوالي یاده کړې ده، زنګونه یې راته کړي دي، میسیجونه یې راته کړي دي. ځکه دوی په نورو هیوادونو کې دي، د خپل وطن عادي او کس سره چې مرکه ورته وکړي هم په خپله ژبه، په خپله طریقه دغه تصویر ورته راواخلي د سیمې. نو دوی دینه ډېر زیات خوند اخلي. نو د نو یوټیوبرانو لپاره، د نو کسانو لپاره په اول وختونو کې لږه چاره سخته وي، خو ورو په ورو ورسره بلدیږي. او یوټیوب یو داسې څه دی چې یوه برنامه دې پکې مخکې لاړه، یوه ویډیو دې پکې مخکې لاړه، مکمل چینل دې درته مخکې دی. دا څومره مخکې له ملګري سره مخامخ شوم، راته ویل چې د نیوز په برخه کې زما یوه ویډیو مخکې لاړه، په یوه ورځې یعنی څه کم درې زره ډالر ورته ګټلې. دا د دې لپاره ډېره ګټه لاسته راوړنه وه. نو دا رقم ته ویډیوګانې کله کله پکې مخکې درم.
مننه کور ودان. ستاسو وروستۍ خبرې به د پردی صاحب له زمزمې وروسته واورو. پردی صاحب، مهرباني، تاسو ته پته مې یو.
فریده جان ډیره مننه. اول خو باسط لالا ته سلامونه کوم، خوشاله يم چې هغه دې خبرونه کړي
او په بل ډول ډیر صفاتونه مو کړل.
مننه پله درونه ډېر لوی سړی دی زمونږ په منځ کې. زه ډېره بخښنه غواړم د پاتې خبرې دې ملګرو سره که تاسو وکړئ، زه یو دوه یا درې دقیقې وروسته خپل ځای ته رسېږم. نو
مننه حتما زه درته بېرته راګرځم. باسط که تاسو راته ووایاست، مخکې مو په پیل کې یادونه وکړه چې د ټولنیزو رسنیو په هره پاڼه کې که موږ فعالیت کوو هغه امنیت باید په پام کې ونیسو. د امنیت سربیره نور داسې څه ټکي دي هغه کسان چې محتوا تولیدوي دوی باید په پام کې ونیسي تر څو موږ کولای شي ښه محتوا تولید کړو، ترې پیسې ترلاسه کړي؟
نو ډېر فاکټر شته. یو یادواري د ملګري وکړل، دا یوټیوب چینل چې چلی هغه وایي چې زه د لیدونکو په خوښه دا کوم. تخنیکي موارد کوم مناسب هشټګونه استفاده کوو په خپل ویډیو ډیسکریپشن کې، د ویډیو ټایټل ډېر خو ټاکو لیکلو باندې، او پښتو د تنګ منګه انګلیسي کې هم هغه کی ورډز ولیکو. نو دا مرسته کوي ځکه د ټولنیز رسنیو الګوریتم شدي هغه داسې تیار شوی دی چې مثال زه د پښتو ژبې کیبورډ څخه دا کومه زه پښتو کنټینټ ګورم نو ماته هغه ویډیوګان عموما ډیر مخته راوړي چې هغې په ډسکرپشن کې یا په ټایټل کې پښتو موجوده وي، یا زه د پښتو کې ټکنالوژي ډیره ګورم نو هغه هغه ویډیوګانې ماته راوړي. دغسې الګوریتمونه تیار شوي دي، نو که دغه ملګري چې څوک کنټینټ کریئیټ کوي، یو خو هغه تخنیکی چارې دي د کیمرې او د لایټنګ او د مایک او باجی دا چې ټریکونه دي چې هغه بیکګراوند میوزیک داسې چې هغه لیدونکي یا اوریدونکي ورسره دغه خسته نشي، هغه هغه خبرې او چډېرې لنډې وي او خبرې بیخي په ټول تللې وي، هغه هغه شی نه دي چې تاسو ژورنالستان به ډېر ښه پوهیږي. خو تخنیکي دغه کې چې کله سوشل میډیا کې مونږ پوسټنګ کوو، خبر ادا ده چې د پوسټونو فریکوئنسي داسې هم نه وي چې مثال یو دم درې ورځې سر په سر پوسټونه وکړو او بیا بل میاشت دوه درې پوسټونه وکړو، نه. همدا درې څلور پوسټونه چې تاسو ویډیوګانې تیار کړې دي، درې ورځې بعد، دوه ورځې بعد، په هفته کې څلور ویډیوګانې په دغسې ترتیب سره پوسټ شي، د مناسب هشټګونو او مناسب ټایټل او مناسب ډسکرپشن سره، او تر څنګ که یوټیوب استفاده کوئ نو د خپل کنټینټ مطابق خپل کټګوري انتخاب کړئ، نو دا ډیره مرسته کوي چې تاسو ویډیوګانې هټ شي او تاسو کنټینټ تر ډیرو خلکو ورسیږي. او تر څنګ د فیسبوک چې اوس نه خو مطلب سمو ده کیږي چې دغه ریل سره ویستلی د ټیک ټاک کاپی کول نه بعد یا دې ته ورته، نو شارټ ویډیوګانې د خپل کنټینټ هم تیار شي، که اوسوک نیم ساعت یو ساعت پروګرام ته جوړی، دغه نیم ساعت یو ساعت نه یو خسته ریل جوړ کړي یوې دقیقې یا نیمې دقیقې او مربوطه لینک ورسره واچي تر څو
سجاد که تاسی تروستی خبری لری میربانی که نوار بشو بیا پرده سبت جو وقت کم ده سجاد مغاق لری
خیاب سجاد که آورم او بخیدن ما میوت کرده و ما ویلی چه دادی زمزمه وقتی را ورسی گی بیا خبرې چندانی مزنه کوي نو
یا بس مو پردی صاحب ته پته ما یو چې ک پردی صاحب ما داسې میره بنی وکي خیا دا غوی مایک
تر څو چې زمزمه ته برابر شي، هغه دې تازه ک طبیعت لري، مونږ کله ټیک ټاک کې انور زینو کې بازارونه زیخه طبیعت چې برابر بیا خد زمزمه کوي.
نو ما ورته وختي وختي نواله چې مونږ به در باندې خبرونه کې زمزمه کوو، اوس مایک آف ده، پردې صاحب مایک مو آن کې یو خبرونه وخت کم پاتې ده، پردې صاحب لا په لاره کې ده تر څو چې رسیږي او بیا مایک آن کوي خبرې کوي وخت اخلي، مقصد بیا زمزمه در باندې نیم کې پاتې کیږي پردې صاحب که زموږ غږ لري. ښه، فقط دوه دقیقې نور وخت لرو، که چیرې پردې صاحب راسره وصل شو او وکولی شو زمزمه واورو. پردې صاحب مهرباني، فقط داسې دوه نیمې دقیقې وخت لرو چې تر اخره پورې له تاسو سره بلاړ شو. مهرباني. خب بیا مو مایک آف ده، داسې ښکاري چې نن دا زمزمه د دوی نه کیږي. خیر پردې صاحب، بیا انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به تاسو نه د زمزمه واورو، خو زموږ د میلمانه چې وه چه ورته وایي همداسې ارمان یې په زړه کې پاتې شو. انشاءالله را روانو خپرونو کې به بیا تاسو دعوت کړم او پردې صاحب سره بیا مخکې له مخکې خبرې وکړم چې بل ځلې له دوی نه زمزمه مس نه شي. له تاسو دواړو قدرمنو نړۍ مننه چې وخت مو پرېښوده پروګرام ته راغلی. له پردې صاحب هم مننه چې دویم خپرونه کې راسره د ټولو مصروفیتونو سربیره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسې مننه چې پروګرام مو واورېده. تر بلې خپرونې ښې چارې، ښه وخت.
چی گلاب گلاب فانان میں پپردے مزدورے مڑوشی بیا بتاتا پاتی چشی بیا بماتا پاتی چشی ولی والی دا سیوشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب فانان میں پپردے مزدورے مڑوشی پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب.